Adiós.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شپې په دې خبری مجله کې ایران کې د دولت او طالبانو غونډه چارواکي وایي هدف یې باور جوړونه ده.
ایران یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او سولې پر اوسو باندې اغیزمن هیواد
له سولې سره هممهاله د جګړې شدت کندوزیان د ښار دننه هم خوندي نه دي. ننګرهاري سوداګر د دولت د ملاتړ او امن غوښتنه کوي.
نور خلک په تنګ راغلي دي، وژنه، ترور، اختطاف، د قانون په خوښول فساد له حده پجات شوي دي.
او اروپایي هیوادونو د تورو پیسو سپینولو ته نوي اصول ټاکلي. نن پنځشنبه د چنګاښ ولسمه او د جولای اتمه نیټه ده. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. تاجکستان شاوخوا زرو افغانانو ته پناه ورکړې ده. د قطر یو پلاوی له افغان چارواکو سره پر سوله خبرې کړي. او لیتوانیا وایي بلاروس پلوی لاس کډوالو ته لارې خلاصې کړي. بشپړ خبرونه. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوالي منلي چې د بدخشان له جګړو یې پناه وروړې ده. رویټرز اجانس څرګندوي چې د کډوالو اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له ملګرو ملتو او آغا خان بنسټ سره په خبرو دي څو دوی ته خواړه چمتو کړي او روغتیايي اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د ملکي افغانانو په داسې وخت کې په تاجکستان سان کې پناه اخیسته ده چې په دې وروستیو کې څه باندې 2000 افغان سرتیری هم د جګړې له کبله تاجکستان ته اوښتي وو. د ازادي راډیو تاجک څنګه ته د تاجکستان یوې امنیتي سرچینې ویلي دي چې د دغو سرتیرو یو شمېر بیرته افغانستان ته پالوتکو کې لیږدول شوی او شاوخوا 300 نور به هم په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د جګړې په پایته رسولو او د سولې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت د استازي ماجد القحطاني په مشرۍ د پلاوی ویلي دوها د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. ارګوایي په دې کتنه کې د سولې پر بهیر سربیره د دواړو هیوادونو پر اړیکو هم بحث شوی. دا قطري پلاوی داسې مهال کابل ته راغلی چې افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې له لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابله جدې ته الوتنې وځنډولې. ریاض تر دې مخکې له پاکستانه د کورونا وبا له امله الوتنې ځنډولې وې چې له همدې کبله به یو شمېر پاکستانیانو له کابله جدې ته سفر کاوه. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټویټر کې لیکلي دي چې د دغو پاکستانیانو شمېر شاوخوا 4000 ته رسیږي چې پاکستان ته یې د لیګلو چارې روانې دي. له کابله د عربستان جدې ښار ته پخوا په اونۍ کې یوه الوتنه کېده. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره خبر ورکوي چې په زابل کې د 4 بندونو د جوړېدو تړونونه د ملي پراختیا له شرکت سره لاسلیک شوي دي چې پر دې بندونو به د 2.2 میلیارد افغانۍ لګښت راشي. د دغه ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې هیله مندي د میزان مرکوک، اجاکلی او علاودین بندونو عملي چارې ژر پیل شي.
دا بندونه 15,302 هکتار کرنیز ځمکه به خړوبوي. د 3.45 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري او په زرګونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابر کړي.
د دې 4 بندونو د سروې چارې دا مهال روانې دي. لیتوانیا وایي ګاونډی بلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي چې د دې د مخنیوي لپاره د دوی پټکو پر پوله موانع جوړوي او پوځیان ځای پر ځای کوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې ویلي وو چې هیواد به تر دې وروسته د کډوالو مخه ونه نیسي چې پر پوله اوړي او د اروپایي ټولنې هیوادو ته ځي. ویلنوس پر بیلاروس تور پورې کوي چې کډوالو ته د بندیزونو په ځواب کې لاره ورکوي چې لیتوانیا ته ور واوړي. اروپایي ټولنې پر بیلاروس وروسته تر دې سخت بندیزونه ولګول چې دغه هیواد د راینیر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه په زوره ښکته کړه او د اپوزیسیون بلاګ لیکونکی رامن پراتاسیوی چې له خپل انډیوال سره ترې ونیو. لیتوانیا وایي چې په وروستیو ورځو کې په سلګونو کډوال چې اکثریت یې د عراق دي د دوی خاورې ته ورغلي دي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پای لوبه کې تېره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو پای لوبې ته ووت. د سې شنبې په ورځ په لومړي سیمي فاینل کې ایټالیا د اسپانیا لوبډلې ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې راتلونکې یکشنبې د انګلستان او ایټالیا د لوبډلو ترمنځ پای لوبه وشي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 33 ټیټه شل. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لپاره درجه 45 ټیټه ووبش. کندهار اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 45 ټیټه سلرويش. هرات اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 22 ټیټه شپږويش. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 45 ټیټه اتويش.
سهارنۍ خبری مجله اوري. هغو اوریدونکو ته هرکلی وایم چې تازه آزادی رادیو چلانه کړي. اوس هم ورځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغان سولې په تړاو د تهران پر پرونی غونډې د قلیناو جګړې سیوری وغوړوه، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر د پرونی غونډې په پیل کې تمه ښکاره کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. د دغې پرونی غونډې ډیر جزئیات لا نه دي خپاره سوي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف ترسره شوه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعیناو سخت برید وکړ. د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وویستل. د افغانستان له لورې د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شوه.
دا ناسته د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارز د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت د اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسته کې د دواړو مذاکراتي خواو نمایندګان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغانستان کې د یو
دا خبری د شکیل و لوریو ترمنځ څخه قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه پکې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغانی خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. شغلی ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یوه حساس سامان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته خپل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان تایمز ورځپاڼې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیشې هم د خبرو برخه دي. پر قلعیناو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سیوری غوړولی و او داسې ویسېده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کچ شي. د بادغیس والي حسامالدین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي ځکه چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال دېره دي او که چېرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال پسې ورشي.
و موریدل چې افغان چارواکي وایي د ایران پرونی غونډه د باور جوړونې په هدف ترسره شوی او دی وایي چې ایران د افغانستان د سولې په بهیر کې غیزمن رول لوبوي. لا هم د پرونی غونډې ډیر جزئیات نه دي خبره شوی او طالبانو هم یوازې پرون دومره ویلي وو چې دغلته له یو شمېر افغانانو سره ګوري. د طالبانو ویان محمد نعیم بیگا ماخستن رسنوی ته ویلي چې دوی په تهران کې د ایران، روسیې او طالبانو ترمنځ یو غونډه هم ترسره کړې او په دغه غونډه کې د دوی په ټکو په سرحدي مسایلو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې شوې. په ایران کې د سولې لپاره دا غونډه یا په ټوله کې د سیاسي لارو چارو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې له تیرو څو اونیو راهیسې جګړې زیاتې شوې دي. له تیرې یوې میاشتې راهیسې کندوز د درنو جګړو شاهد دی. پر ولسوالیو سربیره یې ګڼې سیمه د طالبان ګولسوالی غانی د طالبانو لاسته ورغلی دي او خار هم خوندینه دي. د خار پسندو کې هم خطی رواني وي او د شپې او ورځې لخوا د جګړو غغونه اوریدل کیږي. د دې جګړو اغیز د کندز پر خاریانو څه دی؟ تفصیلی په دې راپور کې اورو.
دا محل د کندز د یو شمیر اوسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وایي که مرگ واړې کندز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوو اونیو کې چې کندز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندز ښار څنډو ته رسېدلې، نږدې 600 ټپیان او 240 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو او د کندز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کورې کنډواله شوی او یو زوی یې ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندز خساره پیدا کړې ده، کورونې بمبار شوي دي، اولاد یې مړ شوی ده. اول ترین د ما خپله په کور کې درې اوان ما په کور کې ولګېدل، مېمخانه مې اور واخیستله، زوی مې زخمي شو. اوس دغه ورانیو کوټو کې پراتی یاستو چې نه ګیلم لرو، نه توشک لرو، نه کور لرو، نه اوبه لرو. پرون یو ساعت اوبه راغلې، لاغه وچسلې، برقونه نشته ده.
38 کلنه زرمینه د کندز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکې ده. هغه اوس له خپلو شپږ ماشومانو سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یوې خالي نمرې کې د یوې زړې خیمې لاندې ژوند کوي. نسیمه وایي جګړې خاوند وواژه او زلمی زوی ټپي شو.
شاید کور کې د مشتبه کې شاید ورکړ، یو زخمی شو راته، ورک کورانه دراته. دلته جنگو منګه پرې نه کو دي، جنگو در اصل دلته رانه ورس منګه تور شپه سونه ملاره دي دلانه خو نه په جارو جو کې را هله 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 اندل تراف نه نه غدا غدا سره بر تم دغه ځکه هغه درو له ناس تست له مجبورین صفه یو رقم څه صفه بل رقم څه نه ځاتې رانه ورس منګه تور شپه دغه تل تراته اس نه شتای له الله دې په منګه رحم
دي. دغه رواني جګړې او بل متضرر 45 کلن خان محمد چې د کندز ښار د کلیګاو د سیمې وسیدونکو دی، هغه وایي چې په جګړو کې ورته د مالی زیان ترڅنګ ځاني زیان هم رسیدلی دی.
طالبو دولت مابونی خود سره جنگی جو لگیا دی مقصد آغو که خمور ندی تا وست رسیجن و آغا تا وست رسیجن دا پاس کم غندار چی پرموز رازی ووری دا کم حالاتون چه دا کندوالی سوی مقصد آیوز از ما پا کور بانون شدل دا چلور پندل اکر پای نقصد ما تا ورسیده سایگانو بانی بی کمو لگده پایو کور که مقصد واتا غوایی و مالون مقصد مردار سول تاوان ورسیده ما خپل پلار و مور مدوار زخمیان سو چه دا دولت پا موش بانده اخیر چکی موش دا دولت و ملت بولی که نبولی.
د کندز ښار د زاخیلو د سیمې یو اوسیدونکی 50 کلن محمد ظاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر یم، زه جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناس دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړه دي، تقریبا 10-12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چورسیوي دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندز د عامې روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 14 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټپیان او 200 مړي راوړل شوي دي چې شپږ نوي سلنه ملکی وګړي جوړوي. د نوموړي ولایت عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په ورو په دغه 14 ورځو کې 598 مجروحین راغلي او 200 راته مړي راوړل شوي دي. د ټولو خدمت شوی دی او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوي دي. په دې کې تقریبا 95% فیصد ټول ملکیان وګړي او متباقي 8% یا 15% د نظامي وګړي هم.
د یادونې وړ ده دا هغه شمېر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمېر له دې هم لوړ وي. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیلې درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملي شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې ناهیلي دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي، هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو، وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس به راشو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
ډیجیټل ژورنال خبرونه د بادغیس ولایت ورستیو امنیتی پیښو ته کتنه کړې او لیکي په داسې حال کې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې دي. وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د یو ولایت پر مرکز پراخې حملې پیل کړې. د خبرونې په لیکنه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل راهیسې دا پر افغان امنیتي ځواکونو یوه لویه حمله بلل کېږي. ډیجیټل ژورنال لیکي وسلوالو طالبانو چې د چهارشنبې سهار وخت یې پر قلعه نو حملې پیل کړې وي. په دې ښار کې د امنیې قمندانۍ او د ملي امنیت ودانۍ نیولې وي. خو د بادغیس والي حسام الدین شمس د ورځې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اوښتو هغوی بیرته د ښار له څنډو وایستل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې قلعه نو له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو سره د طالبانو لخوا د یو زیات شمېر ولسوالیو نیولو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لا زیاتې کړې. خو د بادغیس پر مرکز قلعه نو د طالبانو لخوا حمله د دې ډلې لخوا د یو ولایت د نیولو لومړنۍ هڅه ده. بادغیس د هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري تر څنګ پروت دی. خبرونې دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې تهران د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو تر منځ د یوې کتنې کوربه هم و. د هغې خبرپاڼې له مخې چې دې وزارت پرون چهارشنبې خپره کړې، د افغانستان د دولت د پلاوي مشري د افغانستان د ولسي جرګې پخواني رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوي مشري د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استنګزي کوله. تایم مجلې هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو ته پام اړولې او لیکي متحده ایالات داسې مهال له افغانستان ووځي چې طالبان پرمختګ کوي او په دې سره د افغان ښځو او نجونو زده کړې هم له خطر سره مخامخ شوي دي. تایم د نادیه په نوم د یوې ښوونکې دا خبرې راخیستې چې ویلي دي له افغانستان د سپتمبر 13 پورې د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته یو سیمه ایز طالب ورته ټلیفون کړی او خبرداری ورکړی چې زیات احتیاط وکړي. نادیه ویلي دی او کورنۍ ته یې د ګواښونو له امله پرېکړه وکړه چې نور کار ونه کړي. تایم مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې امریکا او د هغې د ناتو نور متحدان له افغانستان خپل پوځیان او نور قراردادیان باسي او په دې هېواد کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي، دا چې له هغې وروسته به په دې هېواد کې څه پېښېږي اندېښنې په زیاتېدو دي. د تایم مجلې په لیکنه اکثر افغانان وایي ښایي طالبان په قدرت کې د شریک کېدو یا هم ښایي د زور له لارې بیا واک ته ورسېږي، او د دې ویره شته چې د جنسیتي توپیر هغه چلند چې دې ډلې د نویمې لسیزې په وروستیو کې د خپلې واکمنۍ په موده کې خپل کړی و بیا پر ښځو او نجونو وتپي. هغه مهال افغان ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې شوې وې.
د ننګرهار یو شمیر سوداګر د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي او لزایي چارواکو د ځاني او مالی ډاډ غوښتنه کوي. دوی د خپل خوندیتوب د اندېښنو ترڅنګ نیوکه کوي چې د پانګونې لپاره ورته لازمه زمینه نه ده برابره او باید د ځمکو او برېښنا په برخه کې ورسره دولت ژمنې عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
هیمل د ننګرهار یو تن سوداګر او صراف دی. دی د ننګرهار په ځایي مسؤولانو نیوکه کوي چې ګوند د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې ناغیړي کوي. ایمل زیاتوي سره له دې چې د سوداګرو ګواښونکي او د دوی ځای نه معلوم دي، خو په خبره یې پر وړاندې د جدي اقداماتو پر ځای یوازې ژمنې کېږي چې له امله یې د دوی اندېښنې لا زیاتې شوې دي.
ولې که دا موږ هره ورځ وړل کېږو، تختول کېږو، اقتصاد کېږو او ځورل کېږو، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې دا 15 سره 5 پای دا به وطن پرېږدي او تختي به.
د قریشی په نوم یو تن ننګرهار میشته سوداګر بیا وایي د دوی د ډډګرنې لپاره یوازې تسلیت او ژمنې بسنه نه کوي او باید عملی ډډګرنه ورکړل شي. د قریشی په باور نه یوازې سوداګر بلکې د ټولنې هر وګړی د دوی په شان لنام نه یو او د ژوند په هر اړخ کې لګواخونو سره مخ خوندې خمنده.
زمون نظام باندې او ننګرهار په چارواکو باندې دا یو غږ ده چې غندنه، تسلیت،
ډاټ ورکول وعده او تعهد دا به تر څه وخته پورې نور خلک په تنګ راغلي دي وژنا ترور اختطاف د قانون په خو کول فساد له هدف کې زیات شوی دی
د ننګرهار سوداګر د ځانی او مالی خوندیتوب په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښکاره کوي چې د ځایي سوداګرو په خبره پانګونې ته لکه څنګه چې په کار ده لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې شوي حاجی تور ملنګ د ننګرهار یو تن سوداګر او صنعتکار دی دی وایي د غلطه سوداګر هڅېدلي څو پانګونه وکړي او فابریکې جوړې کړي خو زیاتوي چې د کار کولو لپاره د اسانتیاو کمښت یا نشتوالی پر وړاندې عمده خنډونه دي د تور ملنګ په خبره د صنعت او صنعتکارانو پر وړاندې د برېښنا کمښت او د اړتیا وړ ځمکو نشتوالی هغه څه دي چې د نوموړي په باور د صنعتکارۍ مخه یې ډپ کړې ده
یو فابریکه دار فابریکه جوړه کی ټول ماشین آلات راوړي کله چې بیا برېښنا ته ورځي وایي موږ برق نه لرو هغه په میلیاردونو ډالر مصرف کړی وي هغه لپاره کله چې برق ریاست ته ورځي هغه ورته وایي چې موږ برق تاسو ته نشو درکولی او موږ د سوال لاندې یو همیشه موږ له دا پوښتنه کوي چې دا ولې زموږ دپاره ځمکه نه راکول کیږي نو په دې کې همکاري غواړم
د ننګرهار ولایتي چارواکي که څه هم په ځینو برخو کې د ننګرهار میشتو سوداګرو اندېښنې مني خو ډاډ ورکوي چې له دوی سره په ګډه به د دوی د ستونزو د حل لارې چارې پیدا کړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس هم یوه نړیواله موضوع د اروپای ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره نوي اصول ټاکلي دي او وایي که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کوله د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي اروپای ټولنه اندېښنه لري چې له دې پیسو ترهګر استفاده کوي تفصیل په دې راپور کې
اروپای ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي رویټرز اژانس د چهارشنبې پر څرګنده کړه چې اروپایي ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادو په استونیا کې د دانسک بانک له یوې وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څانګې ته د 2005 او 2015 کلونو ترمنځ 200 میلیارد ایرو انتقال شوي دي په اروپایي ټولنه کې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظمې لارې چارې نشته خو دا ټولنه له هر غړي هیواد غواړي چې له خپلو اصولو سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي د رویټرز اژانس په وینا د دې سربیره په دې برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړه همکاري نه کیږي د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپایي ټولنې راغونډ کړي اسناد رویټرز اژانس ترلاسه کړي دي چې پکې راغلي دي غیر قانوني پیسې د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنه یې باید غم وکړي د دې اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نویو لارو چارو وړاندیز کوي څو د څارنې یو مشترک سیستم رامنځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هیواد د خپلې څارنې چارې ښه کړي او له اروپایي ټولنې سره همکاري زیات کړي د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی که چیرته دا اصول منظم نشي شاید ترهګر له غیر قانوني پیسو استفاده وکړي او خطر زیات شي په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جو گولد وویل اروپایی کمیسیون د غیر قانونی پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کړې وه د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پریکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هیوادونه کوي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی
اوریدونکو پر انځورونو سربیره کولای شي د خپلې سیمې ستونزې ازادي رادیو ته په غږیز پیغام کې هم راوستوي زموږ د غږیز پیغام شمیرې دي 0022 3 6 1 8 بل شمیره ده 0000 4 8 6 0 0 اوس به ولاړ شو یو شمیر هغه پیغامونه به واورو چې اوریدونکو راته په همدې شمیرو ثبت کړي دي
تاسو لا پیغامونو
زه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم د قندهار څخه خالد. دا دوهیې ته چې کوم پلاوی تللی دی هلته خو ټول طالبانو خلک ټول نایان دي، عالمان دي، مفتیان دي، خو تاسو داسې عالمان نایان سره راټول کړئ، هغه واچوئ عالمان نایان په ژبه کله سره پوهېږي.
دغه افغان اوسوال انسان ګوډه ده په ایران کې چې موږ ډېر زیات شمېر بندیان دي، حکومت نیولې دي، بیا یې څوک ټانکر اوسه کوي، څوک یې وزلې دي، څوک دماغ په حالات کې د هغه موږ ته زنګونه وایي چې بلال دي خدای یې تاسې ازادي یادیو ته یو راپور ورکړي چې موږ یې پوښتنه وکړو.
السلام علیکم، ما دا ډیره دی خبره کوم، زابل ولایت مسافر یم، نیم زر نفر مسافر دی ایران کې، دی کرمان ولایت کې. اوس موږ ته ټلیفون وکړو چې موږ ډېر سخت حالات کې یو، د تیلو ټانکرانو کې مچ یې تکلیف ډېر ده، په تاسو باید دی وکړي چې بینګ منل تاسو دا خبر له هر ځای ته ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو خبرونه لري. دغه راس په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 سپو هم ازادي رادیو اوریدلی شي. که انټرنیټ کاروي، انټرنیټ له لارې زموږ رادیو واوري، هلته هم په صاف او واضح ډول اوریدلی شي. اوس د خبرونې د پای شی بوته نږدې شوي یو، پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوالي منلي دي چې د بدخشان له جګړو یې پناه وروړې ده. رویټرز اژانس څرګندوي چې د دې کډوالو اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې ویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستو لپاره له ملګرو ملتونو سره په تماس کې شوي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د جګړې په پایته رسولو او د سولې پر لارو چارو خبرې کړې. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت د استازي ماجد القحطانی په مشرۍ د پلاوی ویلي دوها د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅې پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې له لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابله جدې ښار ته الوتنې وځنډولې. د دې کسانو شمیر شاوخوا 4000 ښودل شوی. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې په زابل کې د څلورو بندونو د جوړېدو تړونونه د ملي پراختیا له شرکت سره لاسلیک شوي دي چې پر دې بندونو د دوی پټکو 2 میلیارد افغانۍ لګښت راځي. لیتوانیا وایي ګاونډی بیلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي چې د دې د مخنیوي لپاره پر پوله موانع جوړوي او پوځیان ځای پر ځای کوي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پایلوبه کې تیره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلوبې ته ووت. پایلوبه د یکشنبه په ورځ د انګلستان او ایټالیا ترمنځ کیږي.
د ژوند رنګونه
خپل نوم والا ځان معرفي کا څه کار کې
خپل نوم افتخار دی او خلک د ګلاب وي او د نجارې دا کار کوم کټونم جوړو ملماری نیم جوړو ما خو خټه مې بدلو خو کې بس کی
څه شي لوخي جوړې
بس چې د کورس د استعمال لوخي او ټول جوړو
لکه
چلمچی لوټا کولر جیک جینک پلیټونه میودانی او پیالې
دا لرګي نه جوړو
دا لرګي نه جوړو
یو بس دا چلمچی دی خوا کې پرته ده اخوا جیک پروت دی بس کولر پروت دی لرګي نور لوخي دا په 200 روپۍ ورکې کاسې دي دلته
دا په 1200 روپۍ چلمچی لوټو ورکو 5000 روپۍ چینک او سلو پیالې ورکو 5000 روپۍ باندې یو کولر ورکو او په لټونو جوړو ورکو په 1500 روپۍ
نو تاسو مخکې دروازې بم جوړول هغه باندې میزونه او دا شینه مم جوړول هغه باندې بم حقاقي کول هغه ګلان بم په جوړول وخت په کم باندې زیات لګيږي او ګټه د کم زیاته ده
ګټه د لوخو خده هغه غټ کار دی اوس راځم نو او دا داسې کار دی چې ته مالې مطلب درې یو 200 روپۍ باندې تاسو خلک 200 روپۍ بل خلک ورځ جوړ شي دا نه ورځ نه جوړيږي مخکې لرګي زاد اوس بند دی نو دیکھ زمون ډیره گزاره کیږي
یعنی دې باندې بندیز هم نشته سړی وړلې
وړلې شي کور دم کول وړلې شي مونږ هم کول وړلې به ته وړو نو دونه بندیز به نشته
تقریبا د ورځې به 2 روپۍ ګټې دسه
د ورځې مطلب چې 2000 افغانۍ ورځ ګټم
ماشاءالله او څو کسان یې ستاسو کور کې
کور کې مونږ یو لس کسان
یوازې ته د ګټې وټې ک نور ځامن دي
شته دي یو زړه سره بلشته
هغه دا شي نه
هغه دا شنو جوړو
گزارم پکې کیږي
خو گزارو پکې الحمدلله
هغه خلک چې بیروزګار ګرځي هغه ته د پیغام څه دي څو کی
نو لکه زه هم چې د بسر سره د خپل مور کاله خرج کی پټه خرج کی ارزو کی روزګار دی روزګار لو نیمه مونږ راغلی دی دلته نو خو گزارو کیږي
تا ویل چې نو می یو دی او خلک راته ګلاب وي ولی ګلاب وي
نو دا خو راته مطلب دی چې یا نیوی یا ترور وی دی یا راته تا مثال
مدارین رابوردن مخدره دمین ندرته
او
ډیر مننه جو دیوس